دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په روان خبري کړي کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان به هرو مرو نیسی. د پاکستان د پوځ مشر وایي د مې پر نهمه د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري، او د ترکیه ولسمشر د تور سمندرګي له لارې د اوکراینی غلې د لیږد موافقې د غځېدو اعلان کړی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرو مرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې محل کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د می تر 1.5 منټې پورې وغځوله. رانا ثنا الله بیګا د اردو ژبې له شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په مرکه کې وویل چې د عمران خان پر ضد مقدمه دایر دي، نو ځکه به گرفتاریږي.
جہاں تک الٹیمیٹلی بات ہے تو گرفتاری تو اس کی ہونی ہونی ہے.
دی وای هغه به بل اخره گرفتاری کی ځکه چې پر زدی داسې مقدمه دي چې خورا واضحه دي، پکې هر څه ثابت دي او درج شوی دي، نو هغه باید د مقدمو مقابله وکړي. عمران خان بیګال الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. د یو ځل بیا داوه وکړه چې ورباندې دایري شبي مقدمه سیاسي دي. خو د پنجاب د لنډمهالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر عامر میر داوه کړی ده چې د خان په کور کې د په وینا لښلو څخه تر سلويختو پورې هغه مشکوک تر هغه پټ دي چې د می پر نهمه یې د هغه تر گرفتاری وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو حمله کړې وي. میر پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته د میتر تلسمه ماسپخین 2 بجو پر وخت ورکړه دي چې ټول مطلوب کسان وروسپاري. عمران خان وایي چې هیڅوک ورسره نشته دي او پولیس دی ورشي کور دی وګوري چې پاغه کې مشکوک کسان شته او څنګه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر ویلی دی چې د می پر نهمه د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په قهرجنو مظاهرو کې ککړ کسان به هرو مرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د عامه اړیکو دفتر اس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د می پر 18 د پنجاب په سیالکوټ چاوڼۍ کې ویل هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو به احترامۍ ته نه پرېږدي. بیان د جنرال منیر لخلې زیاتوي چې پوځ به په هر صورت وروستیو پیښو ته د ورته واقعاتو د تکرار مخه نیسي. په داسې حال کې دا چې د می پر نهمه د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول او پوځي تاسیساتو څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان وایي پلویان د حکومتي او پوځي او شخصي ودانیو په زیان منولو کې ککړ نه دي او داوه کوي چې مخالفینو یې دا کار کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د می پر 18 د احتساب ملي نائب لوری د خان د گرفتاری طریقه ناسمه وبلله. تر دې یو ورځ وروسته اسلام آباد های کورټ نو موړی ته د القادر ټرست درغلی په قضیه کې د دوه اونیو ضمانت ورکړ او په نور ټولو قضیو کې د هغه د نه گرفتارولو امر وکړ. د پاکستان پوز د بنو په ځونی خېلو کې د عملیاتو پر مهال د دوه مشکوکو وسلوالو د وژنې داوه کړې ده. د پوز د اماډیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د می پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ځونی خېلو کې عملیات وکړل. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغه وسلوال ډلې لا د پوز داوی پاړت سن دی ویلی. د پاکستان پوز له مودې راهیسې په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژلو او گرفتاری او داوی کړی دي چې مشال راډیو په خپلواک توګه نشي تصدیقولی. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوې وه نن د موافقې موده پای ته ورسي. اردغان ویل تر 2 نورو میاشتو پورې د تور سمندرګي د غلې د برآمد موافقې غځولو فیصله شوې ده. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینیو بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواو لپاره ګټور وي. اردغان دا اعلان پر داسې مهال کړی دی چې روسیې د خپلې غلې او کیمیایي سرې د صادرولو پر وړاندې د خنډونو په غبرګون کې له موافقې څخه د وتلو ګواښ کړی و. هغه هوکړه چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراینۍ غلې د خوندي لیږد لپاره تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب شوې وه دوه ځلې غځول شوې ده. اوکراین د موافقې د پروني تمدید هرکلی کړی دی خو ویلي دي چې باید په مؤثره توګه عملي شي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال اډي واوردل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړ کچر سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پنجاب د لند محلي حکومت د اطلاعاتو وزیر د تحریک انصاف بشیر عمران خان ته نن ماسپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی چې په لاهور کې د خپل کور کې پټ مطلوب کسان ور وسپاري. پروسو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتاری پر ضد مظاهرو پر مهال خلکو ته مرګ ژوبله او ودانیو ته زیان واوښت. حکومت ولې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغی؟ کارپوهانې په دې اړه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تحریک انصاف د سیاستوالانو او پلویانو د نیولو بهیر روان دی، له هغه ګوند دوه مخکښ سیاستوالان هم ابیل شوي دي. یو شنونکی د دې وجه بیانوي.
دا په پاکستان کې په اول ځل هم نه کیږي او دا تحریک انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی.
په سوات کې لسګونو کسانو د سکول پر ګاډي د پولیسو سرتیري د ډزو خلاف مظاهره کړې ده. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره. مشال اوریدل تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پنجاب د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر د تحریک انصاف مشر عمران خان ته نن ماسپښین دوه بجو پورې وخت ورکړی او مهلت ورکړی چې په لاهور کې د خپل کور یعنی زمان پارک کې پټ مطلوب کسان ته په خبره ور وسپاري. تر پرون تر مخه په لاهور کې د عمران خان کور زمان پارک ته تلونکي ټولې لارې تړل شوې دي، یعنی سلکل شوې ده. وخت په لاهور کې څه صورت حال دی؟ د مشال اډیو خبریال طاهر جمیل را سره ټلیفون په کار خري. طاهر استړی مشه.
جی ډیر مننه
ګلیا صاحب. طاهر لکه تازه حال را سره شریکي څنګه پرون امیر میر خبره وکړه چې عمران خان ته مهلت ورکړی وو چې تر دوه بجو پورې مطلوب کسان ور وسپاري. دا وخت څه صورت حال دی البته؟
جی بالکل ګلیا صاحب، پرون څنګه تاسو ولې د پنجاب نگران د اطلاعات وزیر عامر میر خو پریس کانفرنس کړی او د خبریالانو سره خبرو کې او وینا کې دا غویلو چې 24 لیرش ګڼټو موږ وخت ورکو پاکستان تحریک انصاف لا چې عمران خان لاهور کې کم کور د زمان پارک کې هغه کې شلو نواخلې سلويخ ته پورې کم تر حاضر دي او یې الته موجود دی. موږ ته دا اطلاع دي، دا خبرونه موږ ته راغلي دي. نو هغه نه بعد دا اوس دا صورتحال چې 40 ګڼټې پوره کېدل تر صرف دوه ګڼټې پاتې دي. لاهور کې تقریبا 12 بجو دلته وخت دی سبان دی او زمان پارک ته خپاو شا کم الاری دي، کم یو لار حالت مال لوډ نو کتلې دا بل لاړه کینال لوډ دی بل درمپور دا درې وړ لارې چې کم دي هغه دې ټیم پولیسو بندي کړي سیل کړي دي او هغه طرف ته کم عام کم کاسته عام کم ټرافیک دې ټولې هغه لارې بندي کړي. پولیس یو شمیر تعداد کې حالت پولیس دې ټیم حالت موجود دي او بالکل ریډي دي اپریشن لا صرف دوه ګڼټو وخت پاتې دي. هغه نه بعد د پنجاب حکومت نه ہدایت نه پس نو کاری دسه حالات دسه موږ تکاری چې اپریشن به شروع کیږي ځکه چې وو سپورې کم عمران خان د کم ټیم ملاو شو سلیټو ګڼټو تحریک انصاف ته چې کسان موږ په حواله کې دن دي هغه کې وو سپورې تحریک انصاف طرف نه کم دسه خپل کارکون یا خپل دسه کم کمال تا ورکز دي هغه وو سپورې هم حواله کړي نه ده او کاری دسه چې وو اپریشن دلته امکانات یو ګوره وو دوه ګڼټو بعد بدلتا وو پته لګي او پنجاب پولیس هدي ټیم فل ریډي دی
څنګه تاسو ویل تایر چې تلونکي لارې هم تړل شي بي دي خو د تحریک انصاف ګوند په دې اړه باندې څه دریځ ځکه چې په موږ قتل چې په عمران خان په ټویټر باندې یو پیغام هم ورکو چې دلته حمله کیږي یا دلته پولیس را روان دي نو میډیا ته وی چلته یې څوک هم نشته پرون میډیا هم ځینی رسنۍ چي دي هغه زمان پارک ته ورغلی او هغه ځینې رپورټینګ هم موږ کړی وو خو تحریک انصاف په رسمي توګه څه بیان جاری کړی دی په دې لړ کې.
جی بالکل تحریک انصاف مشر عمران خان دا بیان پرون جاری کړی او دا هم ویلی چې کتا سو تکاری کې دنه ما سره غری اکچا چې د کور کمانډر هاوس او نورې ودانې شخصي او سرکاري سیزلی یا کم نقصان کړي یا کم طرفدار کې دنه هی نو پنجاب پولیس کې سلور پولیس رالدان راولي کی سره د سرچ وارنډ چې هغه سره عدالت طرف نه اجازه نامه ای زماد کال تلاشی اخیستلو نو راځي چې سلور کسان بایزت طریقې سره کم چې طریقې کار ده کم چې اندازي هغه مطابق دی راشي او دنه زماد کال هر قسم تلاشی دیوالی منگ با اس قسم مزاحمت نہ کو ادوی بن نہیں سارو پل ما کو تلاشی دیوالی خو دا غنا بعد لا د نگرانو د نگران اطلاع وزیر عامر میر جواب ورکړو په ټویټر په پانا چې منگ سلور پولیس والا منگ هیڅ کلم نه درلی کو زکه چې دا نه تربیت راسته تر اگر موجود دی او منگ خپل پولیس والا تجکم دی سلور نه سلور سم بدرلی کو دوی دوپاره نو دا په ټویټر پانا دا جواب ورکړو او پنجاب حکومت بالکل سلور کسان تل نه لیږي او دا غوي چې منگ با فل فلج پورا اپریشن کو که عمران خان منگ تا
کسان ځان نکړل صحیح ډیر زیاته مننه طاهر جمیل خپل ځان خیال ساتي او تاسو رو بیا هم رابطه کو چې په لاهور کې څه صورتحال جوړیږي ډیر زیاته مننه لاهور نه د مشال وړي خبريال طاهر جمیل وو چې په لاهور کې د عمران خان د کور زمان پارک کې د ممکنه د حکومت لخوانه چې وای دلته مشکوک ترهګر پټ دي او دا غي لپاره باید وي د غزای ته ورزي زمان پارک ته په دې اړه باندې ماسپخین 2 بجو پورې وخت ورکړل شوی دی په دې اړه څه تازه حالت یا مخې ترازی اغه تاسو شریکو مشال اړې تر څنګه وسی
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشر لیدو تاسو غوږی د احتساب قومي اداري نه پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 13 په القادر ترس قضيه کې ورغښته دي په هغه قضيه کې راغلي چې کله د 2019 کال په پای کې د پاکستان یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین د برتانیې د جرمونو له ملي ادارې سره د 190 میلیون پاوند جوړجاړي وکړ نو هغه پیسې د پاکستان سپریم کورټ ته واستولي نو تیر نو تر هغه رستو نو موري القادر بنسټ ته د پهنتون جوړول لپاره د پنجاب له جېزلم سره نږدې سلګونه کانال ازمکه ورکړه او ټول لګښتونو پری کولو اعلان یې هم وکړ عمران خان د هغه خزا بشرا بیبي او د هغه ملګری فرا خان د القادر ټرست غړيتي نائب عمران خان د مئی پر 9 گرفتار کړ خو د سپریم کورټ په امر یې پرې خوده نو موري په ځان لګیدلی تورنه ردبي پښتنه دا چې آیا په القادر ټرست قضيه کې د عمران خان د بیا گرفتاره امکان شته او هغه قضيه د نو موري په سیاست سره اغیز لرل شي تفصيل شبیر مجان راکوي
د سه شنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر ته لیګل شوی یو نوټس کې نیب اسلام آباد های کورټ هغه حکم ته اشاره ورکړی چې د مئی په 12 قضیه کې د عمران خان ضمانت ورکور پر مهال د نیب سره د یاد کیس په پلټنو مرسته غوښتنه کړې و او عمران خان یې په 13 مئی یو وار بیا په القادر ټرست کیس کې راغوښت دی دا چې قانوني پوهان د عمران خان د القادر ټرست کیس په اړه څه نظر لري چې دی به یو وار بیا ونیول شي او کنه ځکه حکومتي اتحاد دا لري چې د عمران خان گرفتاری پدې کیس کې یقیني ده نو اسلام آباد های کورټ کې وکیل قیصر خان مشال لیډو ته وای چې د نیب مطابق ک کیس ښکاروي نظامانت پکې ګران وي خو که چرای کې د پلټنو ضرورت وي نو بیا سمدستي گرفتاری ممکن نه ښکاري
چونکه دې باندې د اسمبلی یو ریزولوشن راغلی و د عمران خان په دور کې چیرې تاسو به سوالنامه ورکوي ممبر اف قومي اسمبلی یا داسې کچینو هغه نه بعد کاغه تاسو سټیسفای نه کیږي تاسو بیا فردر د کورټ نه د هغه د اریسټ آرډر اخلي نو دا غسیز بای پاس شو نو ځکه دلته د بی بی ام ورکړه خو اني وی د کی ضروري خبره ده چې د کی بینیفیشری د پیسو سوکته دا به کتل غواړي بینیفیشری د دې چې هغه ملک ریاض دی د لپاره سراغلی نه دي نو لکه د خلاف ضمانت نه دی خیال چې دا کیس شه دی ځکه چې دی بینیفیشری نه دی ا پیسې د اکاونټ نه دی راغلی
کله نه چې د عمران خان حکومت د بی باورۍ تحریک تلارې ختم کړی شوی نو په د موجوده پی ډی ام اتحادی حکومت تخوا د سلو څخه سیوا کیسونه جوړ کړی شوی دی نو آیا د دې قضیه او موجوده حالات تو د عمران خان پراتن کی سیاست منفی یا مثبت اغیز غرجیدی شي او کنه نو شنن کی او خبريال لحاظ لوي
عمران خان سے قوم تو وی چیز مظلوم ما د هر سټی کول او زه د هغې ټی کول ته نه ما پر خو ده شه تاسو ته پته را دیو کی هغه فوج ټارګټ کړی دی دیو کی هغه حکومت ټارګټ کړی دی الیکشن کمیشن ټارګټ کړی دی او داسې نورې ادارې دي د هغه دغه نراتیو چې کوم ده هغه له جوړولو چل ورزي او د دې بیانې په جوړولو کې عمران خان ته کوم کمال حاصل دی موجوده حکومت نه هغه ماتولی شي نه د هغې د پاره سره کاونټر سټریټیجی شته دی.
یاد دی چې په 9 اپریل هم په یاد کیس کې رینجرز عمران خان د اسلام آباد های کورټ نه گرفتار کړی وو چې له هغې وروسته ملک عمران خان د پارټۍ غړو قهرجنې مظاهرې پیل کړې وې او د پوځي تنصیباتو په شمول یې یو شمېر سرکاري ودانو او ګاډو ته هم اور نه ورته کړو او پولیس سره شخړې هم ځای په ځای شوې وې.
پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د گرفتارۍ خلاف سپریم کورټ ته رجوع وکړه او د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د مې په 11 نیټه د عمران خان نیول غیر قانوني اعلان کړ او د ده د خوشي کولو امر یې وکړو چې وروسته مرکز کې حکومت کوونکی اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ په دغه عدالتي پریکړې او په چیف جسټس پاکستان عمر عطا بندیال سخت ټکونو نیوکه وکړل او د اپریل په 15 د احتجاج په توګه د سپریم کورټ ودانې مخ ته احتجاج هم وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د مئی پر 9 د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته پراخې مظاهرې او تاوتریخوالی وشو. د احتساب ملي ادارې نیب نوموړی د القاعده ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ونیو. له دې پرته هم پر عمران خان یو شمېر مقدمه درج دي، خو هغه پر ځان لګیدل ټول تورن ردوي. د القاعده ټرست قضیه صدا او پکې پر خان سره ډول تورن پوری شي. په امیر ساحل د پښتني را ځوابوي.
دا کیسه شاوخوا 15 کاله پخوانی تاریخ لري. د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 3 نیټه د برتانیا د جنایتونو ملي ادارې په پاکستان کې د جایدادونو او تعمیراتي چارو له یو لوی کاروباري ملک ریاض حسین سره د 190 میلیونه پاونډ د جوړجاړي خبر ورکړ. هغه ادارې د جوړجاړي په نتیجه کې د لندن په هایډ پارک کې د نوموړي د 50 میلیونه پاونډ ارزښت لرونکی یو کور او د هغه په بانکي حسابونو کې کنګل پیسې واخیستې او ویل چې هغه 190 میلیونه پاونډ به د پاکستان دولت ته لیږدول کیږي. د برتانیا د جرمونو ادارې د 2013 زیږیز کال په ډسمبر کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ تر پیلېدو یو شمېر میاشتې وروسته په برتانیا کې د ملک ریاض حسین د شتمنیو په اړه پلټنې پیل کړې وې. ادارې هغه مهال شک څرګند کړی و چې په برتانیا کې د نوموړي شتمنۍ ښایي په پاکستان کې د درغلیو او رشوتونو له لارې ترلاسه شوې وي. د همدې له کبله هغه ادارې په برتانیا کې د ملک ریاض حسین شتمنۍ کنګل کړې. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانوي پر هماغه کال د پاکستان سپریم کورټ هم له ملک ریاض حسین سره د هغه د شرکت بحریه ټاون په اړه په یو قضیه کې جوړجاړی وکړ او پر هغه د 1,480 اربع روپیو جرمانه ولګوله. پر نوموړي تور پورې شوی چې د ودانۍ جوړولو لپاره د کراچۍ په ملیر سیمه کې په ناقانونه توګه زرګونه اکړه ځمکه ترلاسه کړې وه. کله چې د برتانیې د جرمونو ملي ادارې د جوړجاړي خبر ورکړ نو پر هماغه ورځ ملک ریاض بیان ورکړ چې له برتانیې څخه ترلاسه کیدونکې پیسې به سپریم کورټ ته ورکړي او درې ورځې وروسته 190 میلیونه پاونډ چې هغه وخت 9.5 اربع روپۍ جوړېدي د حکومت پر ځای د سپریم کورټ بانکي حساب ته انتقال کړي. هغه مهال د عمران خان د احتساب چارو ځانګړي سلاکار شهزاد اکبر د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پیسې ولې حکومت ته انتقال نشوي ویلي ول چې سپریم کورټ هم د دولت برخه ده، نو دا مهمه نه ده چې پیسې چیرې لیږدول کیږي. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون وای د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان له خپل کابینې څخه د برتانیې د جرمونو ادارې سره د جوړجاړي منځوري واخیسته، خو د معلوماتو د محرمیت د هوکړې لقبلې ورته جزئیات ورنکړل. د ټلویزیون په وینا تر دې هر څه یو شمیر اونۍ وروسته په اسلام آباد کې د القادر ټرست په نوم بنسټ جوړ شو. د تحریک انصاف سیاستوالان زلفی بخاری، بابر اوان او د عمران خان خزه بشرا بیبی او د هغې ملګری فرح خان د بنسټ غړي وټاکل شول. د جیو نیوز په خبره تر دې شاوخوا 3 میاشتې وروسته د خان د کابینې په منظورۍ ملک ریاض حسین د عمران خان نږدې ملګری او سیاستوال زلفی بخاری ته 450 کناله ځمکه ورکړه چې هغه بیا بنسټ ته وسپارله. تر دې وروسته بخاری او اوان دواړو د بنسټ غړیتوب پریښود او عمران خان د هغه ښځه او د هغې ملګری فرح خان د القادر ټرست غړي شول. په هماغه ورځو شپو کې نیب د برتانیا د جرمونو له ملي ادارې څخه د پیسو ترلاسه کولو په بهیر کې د حکومتي واک د ناسم استعمال په اړه معلومات غونډول. د پاکستان یو شمیر رسنیو په وینا کله چې نیب په دې اړه ثبوتونه ترلاسه کړل نو د عمران خان، بشرا بیبی، زلفی بخاری او ملک ریاض حسین په اړه رسمن پلټنې پیل کړې. رسنۍ د نیب چارواکو لخلې وای چې هغوی د برتانیا د جرمونو له ادارې څخه د ترلاسه شویو تورو پیسو په قضیه کې ملک ریاست ته د قانوني تحفظ ورکولو په بدل کې له هغه څخه اربونه روپۍ او سلګونه کناله ځمکه ترلاسه کړه. د نیب چارواکي وای چې هغوی دا پیسې او ځمکه د القادر ټرست د لوړو زده کړو مرکز یا پوهنتون جوړولو لپاره ترلاسه کړي وه. تروسه ملک ریاض د تورونو پاړه څنګه دی ویلي خو هغه محالې ویلي ول چې د پوهنتون جوړولو ټول لګښت ورکوي. عمران خان او د هغه ملګرو سیاستوالانو تر دې مخکې د درغلي تورونه رد کړي دي. القادر پوهنتون له پلازمینې اسلام آباد شاوخوا 80 کیلومتر لري د پنجاب د جیلم په سوهاوا سیمه کې دی چې اوس محالې د ټولنیزو او اسلامي علومو پوهنځي فعال دي او پر وپاڼې د چیرمن یا مشر عمران خان پیغام هم شته.
پامرساو چې تاسو رپورت وړاندې کوو د مې پر نهمه د درغلې په قضیه کې د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په پاکستان کې مظاهری پیل شوې او په یو شمیر خارونو کې د تاوتریخوال په پیښو کې خلکو ته مرګ جوړل او حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې د مظاهرو پر مهال د ځاني او مالی زیان مخنیوي شونی وو. ځینې پوهان وایي دا کار ځکه ونه شو چې په ریاستي ادارو کې د عمران خان پلویان شته. نو شرون کې بیا په دې نظر دي چې د مظاهره چانو شمیر ډیر زیات وو نو که پولیسو تشدد کړی وای زیاتو خلکو ته به مرګ جوړل او خته وي. نو تفصیل اسرار له مومن راکوي.
د پاکستان پوز وای د مې پر نهم او لسم اخو نړۍ مظاهرو کې پوزي ودانه یو دفترونو د کور کمانډر کور او نور زینو ته ځان رسونکو پر ضد به تر پوزي قوانینو لاندې مقدمه درجه وي. پښتنه دا چې کله دغه مظاهره چانو پوځي حکومتي او شخصي ودانیو او گاډو ته ور اچو نو دغه وخت د دوی مخه ولی ونیول شو. د دې په جواب کې په پیښور کې سینر خبريال او سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد د مې په ولسمه مشال دی وویل دا ځکه چې د خبر پښتونخوا په موجوده نگران حکومت او پولیس څنګه کې داسې کسان دي چې د پاکستان تر انصاف لپاره نرم بڑ لري او نه غوښتل چې د دې ګوند مظاهره چانو خلاف اقدامات وکړي.
خیبر پختونخوا کې چې کوم نگران حکومت چې کنه هغه چون چون کا مربع ده هغه پختلا پته لګي چې هغه څه کوي او څنګه کوي هغه ته نو وزیرانه ته پته شته چې څه کوي او نه ای جی پی ته پته شته چې څه کومه زه دې د هغه په مشوره کې تر اوسه پورې هغه د پاکستان تاریخ انصاف خلک ناشته چې هغه نه غواړي چې د تاریخ انصاف خلاف څه کاروایی وشي هغه نه غواړي چې تاریخ انصاف د کارکونانو مخ ونیسي شي.
بلخوا د خبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر فیروز جمال شاه د مې په شپاړسمه د پاکستان شخصي ټي وي دنیا ته وویل چې دوی د مظاهره چانو پر وړاندې ځکه لزغمه کار واخیست چې چاته مرګ جوړ لوانه وړي. د کراچۍ د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد بیا د مې په ولسمه مشال دی وویل چې پوځي حکومتي او شخصي املاکو نقصان ته د مظاهره چانو پر خودو یو هدف دا هم کېدی شي چې دا رنگ د طریق انصاب د مشرانو او پلویانو خلاف مقدمه جوړ کړل شي.
تحریک انصاف والو ته مقور کړل شو چې خپل ټول عزائم پوره کړي چې دا رنگ هم د دوی خلاف مقدمه جوړ کړل شي او هغه وشو. البته که پوځ او پولیسو ډزې کړی وي نو سلګونه کسان به مړه شوی وي. نو د حکومت حکمت عملي خوا چې په مظاهره چیانو یې تشدد ونه کړ.
خود پیښور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي چې د مې پر نهمه د ترک انصاب مظاهره کوونکو خلاف ځکه کاروایی ونه شوه چې د په خبره دارنګ په ریاستي ادارو کې د عمران خان د پلویانو او مخالفینو ترمنځ ټکر رامنځته نشي.
زدا ضرور غنم صدا یرا پر ریاست کې دور نوتی دا د عمران خان نه دور یریږي یا عمران خان د دو ډیر نږدې تندا چې دې په کورونو کې فساد جوړیږي د دې انسټیټیوشنز د ادارو حکومت بچی دی هغه عمران خان په سیدی د یریږي د عمران خان په خلکو گزار کوون دا صدا لکه د کورونو انسټیټیوشنز کې تفریق راځي.
عمران خان چې په لخوا د ټرست قضیه کې ورته ضمانت ورکړل شوی او نو موړې پر ځان لګیدلې د درغلې تورونه هم ردوي. نهم مې د رینجر زواک لخوا د ترنیولو وروسته په پاکستان کې پراخه مظاهره تر سره شوې. پوځ او حکومت وایي چې د تشدد ډکو مظاهرو تر شا د پاکستان تحریک انصاف لاس دی. خو د ګوند مشر عمران خان دغه تورنه ردوي او وایي چې املاکو ته په زیان رسولو او ډزو پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل وو.
مشال لوی ته تاسې غوږی په پاکستان کې د مئی پر نهمه د عمران خان د گرفتارۍ په خبرګون کې تر قهرجنو مظاهرو وروسته تحریک انصاف ګوند یو شمېر مشران نیول شوي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې داري شوي. په همدې حال کې د مئی پر شپاړسمه په کراچۍ کې تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړی محمود مولوي او تر دې یو ورځ وروسته پخوانی وفاقي وزیر امریکایي د ګوند پرېښودو اعلان وکړ. اخوا عمران خان له ګونده پر جلا شو سیاستوالانو انتقاد کړی دی. د سیاسي او قانوني چارو پوهان وای تحریک انصاف ګوند اوس مهال د اسټابلیشمنت تر سخت فشار لاندې دی، نو ځکه یې غړي ورسخه بیلیږي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاحات د امنیتي ادارو لپاره کاریږي. تفصیل نیاز علي خان راکوي.
د تحریک انصاف ګوند څخه جدا شو غړو ویلي دي چې دوی د خپل ضمیر ویخېدو وروسته دغه پریکړه کړې ده، خو په پاکستان کې د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې تحریک انصاف ګوند دا وخت د اسټابلیشمنت د سخت فشار لاندې دی، ځکه مشران او غړي ګوند پریږدي. په خبر کې د اسلامیا کالج پوهنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر شانواز مشال د مئی په ولسمه مشال لیډیو ته وویل
د خلک خو لومری د پاکستان د اسټابلیشمنت لاسپوڅي پاتې شوې دي. د دې خپل څه آزاد سوچ د سیاست او د نظریې په حواله بالکل نشته دي، او دا په پاکستان کې په اول ځل هم نکېږي، او دا تاریخ انصاف ته هم د اسټابلیشمنت په وینا باندې راغلی یا ورته غیر غونډ کړو. نو بیا ظاهره خبره ده چې د اسټابلیشمنت د تاریخ انصاف سره چې کوم مسکل کې چراغلي دي، ډېر بداوي راغلي دي، نو اوس ته هغه خلک چې کم راغونډ کړو اسټابلیشمنت تاریخ انصاف ته، نو اوس ته هغه لګیا دي رو وباسي.
ډاکټر شانواز مشال زیاته کړي چې د بد مرغا د پاکستان جوړېدو رهسه د عمل روان پاتې شوې دي.
دغه عمل چې دی دا بیا ضیاء الحق هم کړي دي، دا بیا جنرال پرویز مشرف هم کړي دي، ورسته بیا دا جنرال پاشاو د پاکستان د فوج جوړ چې کوم جنرال باجوا سی بو یا فیض امید دا اړیو کو.
د سن های کورټ وکیل قانون پوها جلیل خان مروت بیاوایي په پاکستان کې تل په سیاسي ګوندونو کې داسې خلک پاتې شوي چې هغه په ګوندونو کې د خپل ګټو خوندي کول د پاره شامل شوی.
په آر پارٹی کې اسټابلیشمنت د ملک دا کوشش کوي چې کم سے کم 50-50 100-100 20-20 30-30 چې سومروم د دې کسان دي، زاړه ګوروګان دي، زاړه کلاړیان دي، چې هغه د آر پارٹی نه په آر الیکشن کې سنس سیټونه راوړي، دا غي خپل کاروباري مفادات اسټابلیشمنت سره واسطه یې. نو چې چا خلکو ادارو سره کاروباري ټکراو پیدا کېدنو خطرې، هغه بیا دا به تر غني چې پارٹی ته وایي بای بای او اسټابلیش
نو موري ویلي کوم سیاسي غړي چې د خپل ګونو نظریه سره وفادار وي، هغه په هر وخت کې ټینګ ولاړ وي، سختۍ او تکلیفونه زغمي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستان کې د غټو سیاسي ګوندونو نه هغه وخت خلک جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي چې کلا یاد ګوندونه په واک کې نه وو او د اسټابلیشمنت د خوخي نه وو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لیکوال فرنود علم خان بیا وایي پاکستان کې چې دا وخت سره واندې د هغه په نظر دا مقابله د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده.
زما په نظر کې په پاکستان کې زمو په سیاست کې ټولو کې غټه مسله ده چې په دې وخت کې زمو چې کوم پولیټیکل کمپټیشن ده، سیاسي چې کوم مقابله ده، هغه د سیاسي ګوندونو ترمنځ نه ده، هغه د ریاست او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ده. نو زبرد آسان الفاظو کې وداوم چې پاکستان کې غټه مسله دا ده چې ریاستي مفاد کې او په قومي مفاد کې یو تصادم موجود ده، یو کانفلیکټ موجود ده. نو چونکې مقابله د سیاسي جماعتونو او د ریاستي جماعتونو ترمنځ وي، نو هغه طبقه چې هغه سره حلقه نه وي، هغه سره سپورټ نه وي، هغه سره ووټ نه وي، او هغه غواړي چې زمو په لاس کې دي طاقت او اختیار ونه، هغه بیا ریاستي طاقتونو طرف ته ګوري.
نو موري ویلي د تحریک انصاف نو ځنی خلک او پراتونکو کوم داسې ښکاری چې نور خلک بتري هم زی. د تحریک انصاف ګوند څخه د غړو د جدا کېدو وروسته پاکستان کې په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسي کیږي غنی چې د تحریک انصاف ګوند څخه بل ګوند یا ځان لپالټي جوړ ولو باندې کار روان دي. خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مئی په ولسمه په خپل بیان کې ویلي چې د ګوند څخه د خلکو د جدا کولو په پلان تحریک انصاف نشي ختمولې کېدی او د یو سازش لاندې د هغه د ګوند څخه خلک جدا کول کیږي. نوموړي د ګوند په پریښودونکو هم سختي نیوکې کړې دي. پاکستان کې لدی وړاندې هم د غټو سیاسي ګوندونو غړي جدا شوي او ځان لای ګوندونه جوړ کړي دي. په مرکز کې سوزله په واک کې پاتې شوي پیپل ګوند څخه په کال 1900 کې د مولانا کوثر نیازی په مشرۍ کې د پروګریسیو پیپلز پارټۍ په نوم ځان لګون جوړ شوی وو. بیا د غلام مصطفی جتوی په مشرۍ کې په 1904 کې نېشنل پیپل پارټۍ جوړه شوې وه. د هغې وروسته بیا د پاکستان پیپلز پارټۍ شهید بټو ګروپ د ډاکټر غلام حسین په مشرۍ جدا شوی وو، او هغه وخت د شهید بټو ګروپ جنرل سیکرټری ډاکټر مبشر حسین چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند بانی ذوالفقار علی بټو په کابینه کې د خزانی وزیر و. دغه ډول د وسنی حکومتي واکمن ګوند مسلم لیگ نن څخه د فوزی عامر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې سو مهم غړي جدا شو، او د مسلم لیگ قاب په نومي ځان لګون جوړ کړو، او په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند څخه په 1992 کې مهاجر قومي مومنټ حقيقي، او بیا په 2014 کال کې د پاک سرزمین په نوم ځان لګوندونه جوړ شوی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نه د خبرونو لنډي زور.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هرومرو گرفتاروي. نوموړي دا خبره پر داسې مهال کړې ده چې اسلام آباد های کورټ پرون په ټولو قضیو کې د خان د نه گرفتارولو موده د میتر 1.5 نیټې پورې وغځوله. په همدې حال کې عمران خان لال جزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پولیسو یې د لاهور په زمان پارک کې کور محاصره کړی دی او غواړي چې بیا یې گرفتار کړي. خو د پنجاب د لړمحالي حکومت د اطلاعاتي چارو وزیر امیر میر بیگا وویل چې د تحریک انصاف مشرتابه ته یې د مې 13 تر ماسپښین 2 بجو پورې وخت ورکړی دی چې په زمان پارک کې موجود ټول مطلوب کسان ور وسپاري. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر ویلی دی چې د می پر 9 د تحریک انصاف د مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته په قهرجنو مظاهرو کې وقع کړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. د پوځ د اماړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په بیان کې ویلی دی چې نوموړي د می پر 18 د پنجاب د سیالکوټ چاونۍ د سفر پر مهال وویل چې هیڅوک د وژل شویو سرتیرو د یادګارونو بې احترامۍ ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې دا چې د مې پر 9 د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د تحریک انصاف پلویانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول، او پوځي تاسیساتو، پوځي څلو او دولتي او شخصي ودانیو ته زیان واوښت. عمران خان ویل پلویان پر حکومتي پوځي او شخصي ودانیو په بریدونو او ورته د اور اچولو په پیښه کې ککړ نه دي. د پاکستان پوز د بنو په زونی خیلو کې د عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسلوالو د وژنې دا وکړه. د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د می پر 18 د استخباراتي معلوماتو پر اساس په زونی خیلو کې عملیات وکړل. د پوځي و چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډو کې ویل چې وژل شوی وسلوال د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان اختر محمد ډلې غړي ول. هغه وسلوال ډلې لا د پوز داوی پاړه څه نه دی ویلي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان اعلان کړی دی چې د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د اوکراین د غلو لیږد موافقه تر 2 میاشتو پورې غځول شوې ده. نوموړي دا اعلان پرون پر داسې مهال وکړ چې ټاکل شوی و نن د موافقې موده پای ته ورسي. دوی ویل روسیې موافقه کړې ده چې له 2 اوکراینی بندرونو څخه به د کښتیو د روانېدو مخه نه نیسي، او هیله یې وښوده چې هغه موافقه به د ټولو خواوو لپاره ګټوره وي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوردو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د تور سمندرګي لالارې د اوکراین د غلې د لیک هوکړه لیک تر 2 نورو میاشتو پورې غځول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و نن د هغې موافقې نیټه پای ته ورسي. هغه هوکړه چې تیر کال د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین او روسي ترمنځ وشوه، په نړۍ کې د غلو د کمښت او ګرانېدو لکبل د پیښیدونکي ناورین مخاوني ولا. اسد الله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی سانګي رپورت مهمه برخه دروي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړي پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغې هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابین زیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي تاسو لپاره یو بل رپورٹ هم لرو د افغانستان په اړه. مانی د امریکای فوج مرکزی قومندانې سنت کوم ویلي دي چې له افغانستان د احتمالي ترهګرو بریدونو د غواخونو مخنیوي لپاره د هغه هیواد فضائي سار زیاتول غواړي. د سنت کوم قومندان ویلي دي چې اسلامي دولت یا داعش ډله او غواړي په شپږو میاشتو کې له افغانستان بهر د لویدیځ په اهدافو د بریدونو ورتیا تر لاسه کولی شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې طالبان حکومت د داعش پر ضد د مبارزې کلکه اراده لري، خو دا وس نه لري چې د هغې ډلې د راتلونکو حملو مخه ونیسي. طالبان حکومت لا د سنت کوم د تازه رپورت او د امریکایي چارواکو د سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیڅ پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي او د داعش په وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سنت کوم قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږ میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولای سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړي چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر دېرشمې نېټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل شوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکي لخوا جوړ شوی د مې میاشتې پر شپاړسمې نېټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 د کال د اګست له وروستۍ نېټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي، دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلی داعش د 2023 د کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نور اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سندکام قومندان مایکل کوریلا ویلی د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش ترتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه هم د احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لري واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسي داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو کړې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دوی دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال د تاسې غوږی د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د فوج هغه پریکړه تایید کړې چې وای د مئی نهمې په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف به فوجي قوانینو تر لاندې مقدمه درج کیږي. تر دې مخکې د فوج عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر د مئی په 15 مته کور کمانډرانو تر ځانګړي غونډې وروسته ویلیبل چې د تحریک انصاف د مظاهرو پر وخت د شبي نقصان تر شا پلانونکي پیژندلی او پر ضد به تر فوجي قوانینو لاندې مقدمه درجوي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم اولسي وګړو په فوجي عدالتونو کې مقدمه چلیدي. دا چې دا ځل به د دې عدالتونو جوړښت او پکې د چلیدونکو قضیو نوعیت عصبي په دې اړه د سپریم کورټ له یو مشر وکیل نور عالم خان سره ما مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه چې فوجي عدالتونه څه ډول کار کوي.
دا د چې په ملک کې عدالتونو نظام یو دی، هغه چې دی د سپریم کورټ لاندې د قانون لاندې عدالتونه دي. بیا چې دی هغه نه پس د شتګردي عدالت ځان نه دی، د کسٹم ځان نه دی، د نارکاټنګ ځان نه دی. بیا چې دی په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته چې کم زمونږ چې دی هغه خلک چې زمونږ د بارډرو حفاظت کوي هغه ته چې دی دا یې ورکړی شوی دی چې تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي آبس ځان له تاسو هغه کړکیږي. کتا سو باندې څوک حمله کوي، کستا سو په حمله کو باندې څوک حمله کوي، کستا سو په هغه کې فوج کې چې خبره وي نو هغه د پاره ځان له هغه عدالتونه
نو په عین کې د دې گنجائش ته
دا گنجائش ته دی چې په تورې یو فوجی یو کرنل یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فاندامنٹل رائټ تپوس نشي کولی
بنیادی حقوق
دا د وفاق ایجنسیانو دي او په دې باندې دي تا تحفظ حاصل دي. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطر شو دا خطر په دې شو چې د ام پی ایم دور او هغه کې بچی دي د شتګردي کې دا نو په هغه وخت کې چې دی د فوجي عدالتونو مطلب دا دی چې انتظام به د آرمی لاندې وي، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغه کې به سویلین کچرته وي او هغه د وفاق خلاف هغه کوي نو هغه خلاف به کاروایی کوي.
نو دي کې ججان به سوک وي، جج سوک وي، وکالت څنګه کیږي دي کې
زګر ته وایم دي دا چې دی د ای پی ایس واقعه وشوه ماشومان چې دی پکې شهیدان شو دهشتګردي واقعه وه هغه کې چې دی بیا فوجي عدالتونه جوړ شو. په فوجي عدالتونو کې دا نه چې دی سپریم کورټ ته جواب دیوي نه های کورټ ته جواب دیوي د دې چې دی ټول هغه چې دی هغه چې دی د فوج انډر وي په دې کې چې دی د فوج افسران وي هغه چې دی د قانون چې د چاپوي وي یا چې دی په هغه کې چې دی د قانون سبق چا ویلی وي او نوکران وي په هغه کې نو هغه خلک چې دی د دې ججان وي او هغه چې دی د دې فیصله کوي د کم قانون لاندې د آرمی اسلام
دي کې. خو من کتلی چې کله د پیښور آرمی پبلک سکول کم پیښه شوی و او په 2019 کال کې د پارلمان د وپانی د معلوماتو تر مخې په فوزی عدالتونو کې سلور سوا او اته اویا مقدمی د مقدمو فیصله شوی و. اوس په کې دا پښتنه راپورته کوي چې دا به وسنګ کار کوي، هغه خود یو ترهګری او داغه پیخي وي، خو اوس کوم ګورو موجوده حالات کې د یو سیاسي ګوند لخوا داسې پیخي شبی دي یا د غوي سیاسي کارکونان خلاف به دا مقدمه درج کیږي یا به غوي ټرایل کیږي، دا به څنګه
دا په نو مې باندې چې کومه حالات د یو پولیټیکل پارټي په نوم باندې خلک راغوم شي او نو په گورنر هاوس ورل نه چې دی په پرایم تر هاوس ورتل نه په اسمبلی ورتل هغه ټارګټ کړي او څه آرمی آرمی یو اداره ده چې هغه چې د ملک حفاظت کوي، د خپل عوامو حفاظت کوي، که هغه په زلزله کې شي، که هغه په
خو نور زینو ته هم زیان نه رسوي، صرف آرمی دا خو نو
هغه کاری کوي. او زه راځم چې بیا په هغه ګیراو هغه کې دا درې قسمه کیسونه جوړ شو. یو کیس هغه دی چې هغه کم پولیټیکل پارټي والا خلکو ته وی چې راوځي خلک پرووک کول، خلک دې وایلنت کول، خلک دې د پاره ذهني تیارول چې تاسو سره بار راوځي او دا حکومت موجوده د دې خلاف راغول شي. بعضې داسې کسانو چې هغه په جی ایچ کیو باندې هغه چې دې په پیښور کې د کور کمانډر په کور ورغلی دي او هغه بیا د هغه کې تور پورم کړی دی او بیا وایس آف امریکا یو رپورټ جاری کړی دی چې هغه کې بعضې خلک شلونه راو چتای چې تاسو نه وچی چې دا ولې راوچتوي. دا وایي چې دا د عوامو پیسې ده. دا عوامو پیسې مطلب دا خو نه دي چې تباله به سټریټ کرایم ولا راشي واغه به وایي چې زه چې دا یو موبایل دې سړی نه پدی اله او زم پاکستاني مو زم پښتوني ما نو هغه خلک چې چا دې په آرمی تنظیماتو د آرمی خلاف आवाज اوچت کړي اب په ملټری کورټ کې چې دی داږي کې چلی.
نور علم خدای کې یو پښتنه دا هم راپورته کیږي مخکې هم کتلې دغه فوزی عدالتونه چې کله دا شبیو نو د دې فیصلې چې دی په عام عدالتونو کې هم چیلنج کې دي چې څنګه لکه په خبر های کورټ ته یا لوور کورټ سی یا سپریم کورټ ته
په هغه کې چې دی دایغه دي چې کله په ملک کې ایمرجنسی وی نو بیا نه کیږي چې ایمرجنس نن سبا چې دی ایمرجنسی نشته دي خو فوج را غوښته دي. فوج څه لپاره را غوښته دي؟ څنګه چې په سیلاب یا په زلزله کې یا په ساحات نېشنل لیول باندې تاسو شي او په هغه کې چې دی یا په وابډه کې څه کرپشن فوج راغواړي دا شي چې دی سیویلین امداد د پاره چې دی هغه د پاره فوج راغوخته دی ایمرجنسی نه ده لګولې پر روټین کې اپ ملټری کورټ اپیل وغیرہ په های کورټ یا سپریم کورټ کې لیکي.
دا سپریم کورټ یو مشر وکیل نورعالم خان او چې مشال اډو سره د فوزی عدالتونو په اړه مرکه کوله. د سواد په چارباغ کې لزګونو کسانو پرون د سکول پر گاډي د ډزو د پیخي پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرېشانو له انتظامی څخه د پلټونو او د دې ډول پیخو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دا په داس حال کې ده چې د مې پښپاړه سمه په سنگوټا سیمه کې په پیری ولړ پولیس سرتیری د یو شخصي سکول د ماشومان پر گاډي ډزې وکړې چې پکې یو زده کوونکی وژل شو او 15 ژوبل شوې. د سواد د پولیسو مشر وايي هغه سرتیری نیول شوی دی. د نیاز احمد خان په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د غوښتنې د سواد شخصي تعلیمي ادارو مشر ثواب خان په چارباغ کې راجمع شوی د سکول په ماشومانو د برید په ضد مظاهره چانو تکوي. مظاهره په محل جوبل شوی هغه 15 ماشومان هم راوستي شوی چې د پولیس والا په ډزو کې جوبل شوی. مظاهره ته د وجلې شوی اوه کلنې ماشومې عائشه پلار عبد خان وینا کوي چې دوی د حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې په ماشومان او ډزې ولې شوی دي.
د ملک ادارې دي خو هغه د دې لپاره دي چې یار د خلکو لا دسي قسمه ماحول جوړ کړي چې پای کې دا قسمه حالات ونه شي. نو یو پولیس ته کنه دا ټول زمونږونه دی او مونږ ته ولاړ دي چې دین له اس کوله دا سړی ونو دومره بد ماشومان لګی دې او چې تاسو به خوله نه شو.
د سکول په ماشومان ډزې کوونکی پاړه پولیس ویلول چې د دماغي حالت ټیک نه ده. په دا غړه مظاهره تابع کوونکی د ځای جرګې مشر نوید خان چې ریټایر پولیس اس اس پی ده او د هغه د کور دوه ماشومان پکې جوړ دي وایي چې ملزم پولیس والا صحت مند سڑے دے
بالکل روغ موٹ سڑے وہ دا پتہ لگو چھو لے دا کار کرے چار پیسے رسی دا کار کرے دے دے تفتیش کی دوا ٹیم ناستے منگو سرے دے دے با تحقیق کی جدے سڑی دا ولے دا کار
دا سواد شخصی تعلیمی دارو مشر ثواب خان چے دا مظاہرے دا قربہ پہ حیث ولاڑو رستا مشال ریڈیو توگل دا سواد ٹوز دا کون کی معشومان دا غلا پارا قیبتی دی دوی دا حکومت نا دا بلٹن و غختانی ہم کبھی او دا متا سره کورونو مرستو ته هم ولاړ دي
موږ سب د چارواکو نه د ادارو نه دا درخواست کوو چې د دې شفاف انکوایري وشي او مجرم ته قرار واقعي سزا ملو شي او کم چې دردمن خاندانونه دي دا غو د حوصله لپاره او دا غو د امداد لپاره دي ګامونه پورته کړی شي نور ان شاء الله تعالی د سواد خلک چې دي دا چوکسته او دا چمتو دي او دا د دې ماشومان سره د غمزده خاندانونو سره او د دې سکول سره وګبوګو ولاړ دي ان شاء الله تعالی د دې موقع چرته ناراضي چې دا سکول بوبن شي یا به دا څوک ناکام کړي
د سواد پولیس مشر ڈی پی او شپور الله ګنڈاپور وای چې عالم خان نومي پولیس والا په ضد د قتل مقدمه درج شوی او هغه د مئی په 18مه نیټه عدالت کې د خپل جرم اقرار هم کړی او جیل ته لیږل شوی خو پولیس والا دا معلومات نه دی ورکړي چې دا کس په ماشومانو ډزې ولې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشرو لته تاسو وګورئ دا کابل مشرونو یو جرګه د خبر پښتونخوا کوټ ضلع کې د دوه قبیلو ترمنځ خړې هوارولو او سولې لپاره د راتم خلکو ته ورغلی ده. جرګه کې د وزیرستان مومند اورګزو خیبر کورمی او د نورو قبیلې ضلعو مشران شامل دي. پرون جرګه د دوه قبیلو مشرانو سره خبري هم کړې دي. د مئی پر 15مه د درادم خیل د سنی خیل او اخروال قبیلو ترمن د کویلی په غره شخړه کې دزې شوې وي چې د پولیسو تر مخه شپږ کسان پکې وژل شوي او درې ژوبل شوي بل برخو تنظیمي هله لري چې جرګه به خپل مقصد کې کامیاب شي. تفصیل ممتاز بنگش را کوي.
د خبر پښتونخوا کوهار ضلع کې دوه کمونو ترمنځ سولې لپاره د قبایلي ضلع مشرانو جرګه در ادم خیلو ته ورسېدلې. د مې په 15مه د یادې سیمې اخروال او سنی خیل ترمنځ د کویلې په غرن خطه کې شپږ کسان مړه او درې ژوبل شوي ول. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم پیخه کې د مرګ ژوبلې پخلې کړې وو. له هغې وروسته د پولیسو ځایي مشر ډي اس پي عبید اپریدي مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پیخې مقدمه یې د درې په تڼۍ کې ثبت کړې. د پیخین وروسته په دواړو قبیلو کې تاوتریخواله کمولو او سولې لپاره د قبایلي ضلع مشرانو یو جرګه پرون یعنی د می په 18مه در ادم خیلو ته ورسېدلې او د دواړو قبیلو مشرانو سره ملاقاتونه کړي. جرګه کې د مومند او خیبر کورمی وزیرستان اورګزو او د نورو قبیلي سیمو مشران شریک دي. په اړه یې در ادم خیلو ځایي مشر ملک نور زمان د می په 18مه مشارې دوی ته ویلي هله لري چې نن به قبیلي مشران په خپل مقصد کې کامیاب شي.
شمالی وزیرستان و دی جنوبی نانگو امومان دو نهانگو انو ازی او باوغات تیراخی با خاصیم دی روزیت و خرکو غاشم و خرکو سورم و نو خلق راجم شیو و اغام تفتیشن و دا لارو و دا ایسای دی آمن کولا چالک امول آمن راکو بیا بدور معاملی تا سیدیش شادر کی اغیی نا خوبست
د شمالی وزیرستان رغلی مشر ملک خان مرجان وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی کوشش دی چې د دواړو قبیلو ترمنځ تریوی میاشتې ډزبندي وکړي. د دین وروسته به قبیلی مشران او جرګه کوشش کوي چې دواړو قبیلو ترمنځ شخړه هوارولو لپاره داسې فیصله وکړي چې بیا د پاره د دارنګ زنی او ملي زیان اندېښنه پاتې نشي.
بیا مونږ راځو د دوی په مینس کې کینو په دې کې نور جرګیم تیرې شوې دي که مونږ د هغې ضرورت ګڼو ضرورت یې دی نو مونږ به هغه هغې سره هم خبرې کوو ورسره ورسره کمې خبرې چې په هغې کې د رواج د لارې نه بېځای شوي په هغې کې هغې ته به مونږ خپل انتظامات کوو. نو انشاءالله زما یقین دی چې د دواړو فریقو اعتماد بحال شوی دی او د اعتماد په وجه باندې
په اړه د ځایي انتظامی یو چرواکي مشال ریډیو ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ د مشرانو جرګه روانه ده او هیله لري جرګه به خپل مقصد ترلاسه کړي او سیمه کې به یو وار بیا امن راشي. د وویل چې انتظامیا خپل کردار په خطو غلوبوي او کوشش کوي چې ځایي خلکو ته زیان ونه رسي. د مې په 15مه د در ادم خیلو سنیخیل او اخروال قبیلو ترمنځ نښتې نه وروسته سنیخیلو د وژل شوي کسانو لشونه په انډس آی وی کېښودل، سړک یې ټریفیک لپاره وتړلو او د انتظامي او ځایي مشرانو سره مذاکراتو نه وروسته یې احتجاج ختم کړو. یاد شخړه د دواړو قبیلو ترمنځ د تیر یو کال نه روانه ده او د ځایي مشرانو تر مخه د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم روانې وي، خو شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مرشال روته تاسو وګورئ، خبر پختونخوا لند محل حکومت ویل چې د پاکستان د بیمو چارو له حکومتي ادارې سټریټ لایف انشورنس کارپوریشن سره خبرې کړې دي او هڅه کوي چې د صحت کارت د لارې د ناروغانو د وړیا درملنې بهیر دوام ومومي. دا تر هغې وروسته ده چې د بیمو چارو ادارې یو ځل بیا په یو لیک کې له صوبایي حکومت غوښتل چې ایپ ایس سی ورکړي، ګینې د بیمو مریضانو ته به د روغتیایي خدماتو رسول بند شي. تفصیل عظمت اشاره کوي.
د پاکستان د بیمه حکومتي ادارې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن په مراسله کې ویلي چې د صحت کارت پیسې ورته ورنکړل شوي، نو د مې د 13 نه بعد د ټولو روغتونونو په دفترونو کې د نوي مریضانو داخلي بند کړي. په دې اړه د صحت کارت پلس ډایرکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د سټیټ لایف ادارې سره خبرې روانې دي او امید دي چې هغه ته پیسې په وخت جمع کړي.
اغه دې یک باندې موږ سره اګری شوی دي چې اوکې تاسو موږ ته لګ لګ راکو خو چې لکه ډیسکنټینیو پکې را نشي او هغه ټایم لا، سو دټس وای وی آر گیوینګ اس ان انټیمیشن چې لکه دې ټایم پورې موږ سره اوس چونکه هغه مارچ والا 1 بلین ایکسپیکټډ دي چې لکه ورځ دوه کې به اغه ته ریلیز شي ان شاء الله، هغه به بیا اغه اغه لیٹر به ڈرا کی. ٹھیک شو 18 مئی والا خبر سروسز اغه اوس پر موږ ته لیٹرز سو مینی ٹائمز کړی دي، خو سروسز اغه سسپند کړی یا ڈسکنٹینیو کړی نه دي.
دا مردان اوسیدونکو فیضان خان مشال ریډیو ته ویل چې د کور زیاتره ناروغان یې په صحت کارت علاج کوي، نو باید چې چارواکي لدی لپاره غور کړی او مسله حل کړي.
صحت کارت خدا سی اوسیج دی چې د غریب سړی غون ارسی دی، خدا زمنګ د ټیکس پیسې دی او پمنګ لګي. جګړه د عمران خان او د شابه شریف ته نو دي کې زمنګ څه قصور دي. د غریب سړی خدایو او امید دی او یو وسره ده کوزا سړی هسپتال ته لاړ شي، نو دا ټینشن او دا غم وسره ني چې ما سره پیسې نشته، ما سره دغه نشته.
لدی لواندې هم د اپریل په میاشت کې د فندونو نه تر لاسه کېدو له وجې سټیټ لایف په صحت کارت د درملنې اسانتیاوي ځنډولې وي، چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره د کامیاب مذاکرات وروسته یو ورځ پس بیا بحال کړي. دا مردان د شخصي اسپیټالونو د اتحادي مشر عزیز خان مشال ریډیو ته ویل چې د نوټیفیکیشن نه پس هغوی هم ناروغانو ته په یره په صحت کارت د درملنې اسانتیا ورکوي.
زمونږ اسپیټالونو والا هم په دې دغه کې مبتلا دي چې آیا په دې صحت کارت باندې مونږ د مریضان وګورو کنه. دا څه وګورو کچې تر دې دمه سټیټ لایف سره د دې اسپیټالونو په کروڑو روپے بندي دي او هغه پیسې دلته څنګه ریلیز کیږي چې هغه وي د حکومت لخوا چې دینو دا چې د پیسو کمې دي، چونکې پرایویټ هسپتالونه بلا خرچی کړی دي او هغه چونکې دا سرویسز ورکي، نو دا هغه لپاره هغه ستاب مرسته دي بلا اکوپمنټ غشته.
د صحت کارت پلس د ویب سټ د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دوا ویلک کورنۍ په صحت کارت د لسلک روپو پورې مفت علاج کولی شي او په یاد پروګرام باندې هر کال 13 ارب روپے لګښت راځي. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د صحت کارت په نوم د بیمې لالارې د محدودې درملنې پروګرام پیل کړو، چې بیا د هم هاغه ګوند وزیر اعظم عمران خان د 2016 کال په پای کې وغځاو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د روان کړي اخري رپورت په لور سازه پام را ګرځوم. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورنت کرخي سفري نقطې ته نږدې د بیړنیو طبي مرستو لپاره ځانګړی کلینیک پرانستې دی. په هغه کلینیک کې پاکستان ته لتلونکو عاجلو ناروغانو سره مرستې کیږي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د پکتیا د ډنډ پټان پر لاره هر ورځ او یو بیماران ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته واوړي. خو د ناروغانو شمیر د دې تعداد په پرتله څو برابره ډیر وي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر صدرالدین اعظم د ډنډ پټان سفري نقطې سره نږدې د یاد روغتیايي کلینیک د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل
د بیړنۍ روغتیايي مرکز د پټان فرضي کرښې ته څیرمه فعالیت کوي. عاجلو ناروغانو ته چې پخوا یې سرپناه نه لرله او د پرمختللو تداوي لپاره به پاکستان هیواد ته تلل، کورنۍ خدمات بدل تر سره کیږي د زنانه او د مردانه ناروغانو لپاره جلا ځایونه لري تر شلو بیډونو پورې مریضان دلته سیدلای شي
بلوزه د سیمې اوسیدونکو د ځای خلکو او ناروغانو ستونزو ته پکتو د دې کلینیک فعالیت یو خګام بولی خو غوښتنه کوي چې اکمالولو او تجهیزولو ته په جدیت پام وشي قومي مشر ملک جمعالدین وایي
مونږ دا وایو چنل خو جوړ شو چنل چې ډاکټر نه وي چنل ساغو کی بیا ډاکټر هغه ډاکټر څنګه دوا نه وي دا به ساغو کی خدا وکړه چې مسلکی ډاکټر دوا د تمیر دا د خلکو لپاره د خوشاله د کومیابۍ د ستونزو لپاره وا ذریعہ وګر
د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مشران د ناروی هیواد د مرستې ستاینه کوي خوای په افغانستان کې د تیرو جګړو د لاسه خلک ډیر زیانمن شوي او نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي
مانوم حاجی سلطان وزیر د ناروی هیواد طرفه د همکاري شوې ده دا کلینیک جوړ شوې ده موږ افغانستان او چې د جنگ ځپلې ده د ملک اوس موږ غوښتنه ده چې موږ داسې بنیادی کورونه وشي چې وړو کای نسل او خا تربیات نه وخلی او خا خبره شي د سہولت پیدا شي دی تفصیل
ز او دلغنی د کلینیک اوس د بهار نه د پتاخور نه کوبل نه چیرتی مخ کور لرم بکور خپل مریض وچو د خیدغه د پاره شو کنه د لیارو مسافر کې غشي مشکل به حل شي خو موږ مشکل په د سرحد کې موږ ډیر مشکل دي چې لګ موږ ته د غول سوالې خلکو مریضونو ته موږ ته به لګ مخ
د پکتیا روغتیایي مسؤلان وای په ټولو سپینو ساحو کې کوم ځای چې روغتیایي خدمتونه نشته دوی هڅه کوي حالت خلکو پار روغتیایی خدمتونه ورسوي او په همدې خاطر څو ورځې مخکې یوشت ګرځند روغتیایی ټیمونه په کار ګمارل شوې دي دوی زیاتوي هڅه کوي چې په پکتیا ولایت کې له روغتیایی اسانتیاو ټولو به برخه سیمو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې رسیدنه وکړي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه